یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته راغلاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوی. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د دې وقایې یا د جلوګیری لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایی که ده مخکخو خزو پروگرام لرو.
دا دنده زمان ده طول دنده ندیره متفاوت هوا. اغا پا دوی مانا چه دا دیره سنزمن دنده و ده مابانستان ده طول نفوس سرگتات لوی.
تر هر زمخکی خبرونه لعصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمی خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بشنی نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل د افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسی وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبی آسیا لپاره د دې لندن میشتي سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په تېر یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږ تر لږه 24 ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوې او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسی وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې درون تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبله اوښتې ده. په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیانخیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ایز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن دوی د نشتې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون وبشت وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د مومن په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې نه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپل غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغه موضوعاتو د شاملې دوه په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپای اتحادیې او امریکا سره د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې په اتومي موافقه کې یې کړي، دې موافقې ته بیرته ستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. لبلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتومی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او د تاړتیا ده چې زړوري پریکړې وشي، ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یو ورځ مخکې د اتومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشر انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2,200,000,000 مرستندوی ټولنو او هغه مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغل اسکارت چې د نړۍ تر ټولو شتمن شزه ده، د ټولنیزو شبکو لاري د دغه خبر د اعلانولو ترڅنګ ویلي دا پیسې چې د بخښلي د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکارت تر دې وړاندې په 2000 کې د خپلو شتمنیو 6,000,000,000 د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلی وو. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني 6,000,000,000 ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یو کامیاب هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کاره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی ولې دی مرګ ژوبلا وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیت نیولو لپاره سیمې ته لګل شوي وو، او له زیات جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي. که هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت په خوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوه زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړ زده کړې ورکړې وي او ارکان حرب وو، او تازه کمانډو فوجانو کې دند تر سره کړی و. ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په سعودي پیغام کې ویلي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. هغه یو ویډیو هم خبره کړې ده چې په کلیدل کېږي ځینې سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوی دي، په ویډیو کې لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سوره جوړان د طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې تهاجمي عملیات وکړل، چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیول، خو ولې مشفر له سخت جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېدل. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
مننه کوم. و موریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانولو په جګړه کې وژل شوې دي. په وژل شوو کې کڅام افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه کړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې د زوی او ګڼو ملګرو د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینه توی کړه او د ویل چې د دوی لار به دوام لري. سهراب عظیمی د ګرمانو او امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالونونو پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه تفری پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والی باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې دي. د عامه روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي.
دا څه په هم ډېر شګو سره په مخ باندې روانه ده. د وزیر صحت امیر پریکړه له مخې چې فیصله شوې وه چې هوټلونه، تفریحي پارکونه، ورزشي ځایونه به بندېږي او د ګڼې ګوڼې ټول هغه چې هلته ګڼې ګوڼې یا به ټول د خلکو په مخ باندې بندېږي څو د ترمې څپې مخنیوی شوي او متاسفانه تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده عملي شوې.
بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک بعد خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع یا د جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوی دی د نظارت چارې د ښاروالۍ محترم ادارې پورې اړه لري، خو سند وټولو او د تورته نور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې د استرار کمیټې پر اساس کې بیا هم د ښاروالۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړه پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړی یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6501 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3023 مړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1022 تنه په کرونا وایرس اخته شوی دی. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 49 تنه مړ او 391 تنه نور بیرته روغ شوی دی.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د استراتیژیکو مطالعات انسټیټیوټ پی وی تازه څېړنه کې موندلې چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د اوږدې مودې راهیسې د 250 سوداګرو سوداګریز توکي په چین کې د ویزو نشتون لامل باندې او تر اوسه د ستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د ستونزو په اړه خبرې شوې. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو له امله سوداګر له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د ستونزې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هیواد سوداګریز قونسل سره خبرې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو آنلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسؤلینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون ترسره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کرونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازد رادیو ته وویل چې د رومیانو د غستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 دېش پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانه خسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقه وشوي، ګیلي وشوي او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصيل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتی دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لږ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده، او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کیدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا ازادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر په ماسکو او د روسیې سفیر په بیرته واشنګټن ته ستنی شي.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا ډیره خساره ورسېده، مثلا شیشې ماتې شوې، تلویزیون مې ماتې شوې، دوالکان مې زوبل شو چې هغه په شفخانه کې مې ولګي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدي په میاشت کې وشوه، درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د داشان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغې کمیټې مسؤولانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
در صورت باز هم اگر تدابیر رعایت نکردن
و هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي، کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېری جریمې وضع کړي او د جمهوری ریاست د مقام د هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایی اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 248 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنۍ چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعت کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرحه جامع را آماده ساختیم که
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکي اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي فعالیتونه به ودرول شي. په دې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکلی او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکله نظر غونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پروتوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړی چې نور او تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستونز سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم هرې غو دا بل امبرلا مندا سينو او پنجابي امدا منګ غاړو چې یو دغه شخصا یو زې جوشي او ټول بد وګڼل چاته یسو هر څه یو چیزار به تر لاس راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدی ډلې د وای
او خیاطین ټولې شو او لاسي کارونه کوم دلته نه کوم چې ما ټکلي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلته یان لستنای هر څه کی مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مې دا وختنه د چیل ته یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره موږ ورته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د خپل زامد ښوونکو په صفت کار کوو. د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی څو ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. هغه د اجرا شویو ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودجم په سمن ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام ویل راکړی چې تاسو مارشال کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي. د درې ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره مارشال اجرا کړل او پاتې نولسو ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. زهم لون سره ریاست مقام ولایت مقام دغه چې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو ته تماس کړي مکتوبونه لرو دی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کال یا څلور کاله تجربه لرئ خو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه دغه چې وزارت مقام نه ګډون را راایسي تر هغه جمهوري رسېدلي دي هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمیني فرمان صادر کړي یا دغه ورګونه چې دوی یو مسلمان سره هماهنګي وکړي چې دا ښوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو یو سلام په احترام
موږ دا د بلمرغاد ولسوالۍ خوشحال شوو د وشکالۍ خدمت او زموږ مالدارۍ ټول په غاړه کې دي چې موږ د حکومت په دغه غاړه کې یو همکاري مرسته وکړو موږ ټول د وشکالۍ د سختي او سپتې سره مخامخ یو سلام
د زابل ولایت سمې زنګوله ده نن خوښ چې بعد دلته مکتب جوړ شي موږ ته کوم مکتب نشته موږ د زابل د ولایت څخه د لښ دشتي او خواته پراته یې نو دلته مکتب نور د پاره نشته بعد مکتب جوړ